پی یو استودیو غرمنی خبری خبرونه
په کابل کې د غرمې دولس بجې سوې. السلام علیکم. پی یو استودیو ته موزه فریبا زایر له خپلو نورو همکارانو سره هرکلی کوم. د افغانستان د سولې عالي شورا وایي اوس د دې وخت را رسېدلی چې پاکستان په خپلو کړیو ژمنو عمل وکړي او د افغانستان د سولې په پروسه کې مثبت رول ولوبوي. نو راپورونه هم لرو، خو تر هر څه دمخه اجملا د دې ساعت مهم خبرونه اوروي.
دا کندهار په ارغستان او ارغنداب ولسوالیو کې پر امنیتي پوستو وسوالو طالبانو بریدونه کړي چې چارواکي وایي زیان بیرته طالبانو ته اوخته. د غور ولایتي اداروي د دې ولایت د چارسدې ولسوال د سړک د غاړې په بومي چاودنه کې وژل شوی. ایران وایي د داعش یا اسلامي دولت تغړي په 2018 کال کې د دوو حملو په جرم په اعدام محکوم کړ. بشپړ خبرونه واورئ. دا کندهار په ارغنداب ولسوالۍ کې اتو وسلوالو تمرکز شو. بلاوختي د کندهار د امنیه قمندانۍ ویان زیاد دورانه وایي یو شمیر طالب وسلوالو د ارغنداب ولسوالۍ اړوند خانه ګرداب سیمه کې پر امنیتي پوستو برید کړی چې پر مهال درې وسلوال وژل شوي او 15 وسلوال او یو سیمه ییز پولیس هم ټپیان شوي دي. دا دورانی په خبره پسې مکه د پولیسو د انجنیرۍ ډلې لوري هغه دوه مینونه هم لمنځه وړل شوي چې د وسلوال لوري ځای پر ځای شوي وو. اخوا په ارغستان ولسوالۍ کې هم پر امنیتي پوستو د طالب وسلوالو په بریدونو کې د چارواکو په وینا دوه وسلوال وژل شوي او ګڼ شمېر نور ټپیان دي. د کندهار د امنیه قمندانۍ ویان زیاد دورانی وایي تېره شپه وسلوالو د ارغستان ولسوالۍ اړوند د نرغل سیمه کې پر ځینو امنیتي پوستو بریدونه کړي چې د ده په وینا په نتیجه کې دوه وسلوال وژل شوي دي او وایي چې ګڼ نور ټپیان دي. هغه وایي په دغه جګړه کې امنیتي ځواک د کوم زیان نه دی اوخته. وسوالو طالبانو د دې دواړو پیښو په اړه کومه تفسیره نه ده کړې. د غور ولایتي اداروي د دې ولایت د چارسدې ولسوال د سړک د غاړې په بومي چاودنه کې وشل شوی. د غور د والی ویاند عبدالحی خطیبی نن وویل د چارسدې ولسوال مرزا محمد ابراهیم خپل دفتر ته روانو چې موټرې په لار کې پرماین برابر شوی. تر اوسه پورې د دولت کومې وسلوالې ډلې د دې برید مسؤلیت پر غاړه نه دی اخیستی. له بلې خوا د غزنی د والی ویاندوی وایي وسلوالو طالبانو په دې ولایت کې د پولیسو پر یو کاروان په حمله کې څلور پولیس وژلي او شپږ نور ژوبل دي. ایران وایي د داعش یا اسلامي دولت اته غړي په 2018 میلادي کال کې د دوو حملو په جرم په اعدام محکوم کړل. دا کسان د ایران پر پارلمان او په تهران کې د اسلامي انقلاب د مؤسس آیت الله روح الله خمینی پر مقبرې د حملې په خاطر محکوم شوي وو. د ایران قضایي اداره وایي دا اته تنه د هغه کسانو همکاران وو چې د 2018 کال خونړۍ حملې یې وکړې او د هغوی مالي او تسلیحاتي ملاتړ یې کوو. د ایران د قضایي ادارې خبري اژانس میزان نن همدارس د اعدام شوو کسانو نمونه سلیمان مظفری، عصمت صوفي، رحمان بهروز، سید مجید مرتضوی، سیروس عزیزی، ایوب اسماعیلی، خسرو رمضانی او عثمان بهروز خو د لیدانه د سرګند چې دا کسان کله اعدام شوی دي. د 2018 کال د جون په اومه د ایران پر پارلمان او د خمینی پر مقبره په حمله کې ولستنه وژل شول او تر سلبیختو سیات نور ټپیان شول. د جرمني جګپوړو چارواکو د امریکا د متحده ایالاتو پر ولسمشر ډونالډ ټرمپ د ناټو د سرمشریزې په درشل کې انتقاد کړی. ټرمپ ویلي چې پر جرمني او نورو اروپایي هیوادونو به فشار راولي تر څو د ناټو تړون ته خپلې پیسې ورکړي. جرمني چارواکو پرون خپل نرم انتقاد د یو لړ مرکو په ترڅ کې وکړ. یوه ورځ مخکې تر دې ولسمشر ټرمپ ویلي وو امریکایان په سادګۍ د جرمني د برخې او د ناټو د نورو دفاعي پراخ لګښتونه ورکوي. ټرمپ وویل چې جرمني غواړي امریکا د دغه هیواد د روسیې له پوځه وساتي، خو صدر اعظم مرکل بیا له روسیې سره د ګازو او تیلو د تړونونو لارې په میلیاردونو ډالر هغوی ته سپاري. ټرمپ زیاته کړه چې واشنګټن په بهر کې د دفاع لپاره د خپل اقتصاد 4% پیسې ورکوي، خو جرمني 1.5% او د ناټو غوښتنه دا ده چې 2% ور وسپاري. یو شمېر جرمني وکیلانو او چارواکو د دې څرګندونو پر ځواب کې پر ټرمپ انتقادونه وکړل او ځینو د ناټو په برخه کې د ټرمپ پر صداقت شک څرګند کړ. ټاکل شوی ده چې د چهارشنبې او پنجشنبې په ورځو د بلجیم په پلازمېنه بروکسل کې د ناټو د مشرانو غونډه جوړ شي. د هالند د استخباراتو ادارې د ایران د سفارت دوه کارکونکي شړلې. د هالند د استخباراتو ادارې پرون د فرانسې خبري اژانس ته ویلي چې په هاګ ښار کې د ایران د سفارت دوه کارکونکي استل شوي، خو نور جزئیات نه دي ورکړي. د هالند د بهرنیو چارو وزارت په دې اړه له خبرو ډډه کړې، خو یو لوړ رتبه ایراني چارواکي رویټرز خبري اژانس ته ویلي د دښمن له لوري داسې ټول حرکتونه زموږ د دښمن د مضرانه هڅو برخه ده چې د اټومي موافقې د تخریب لپاره یې کوي. د ایران او پنځو قدرتونو چې په 2015 میلادي کال کې اټومي موافقه لاسلیک کړه، د بهرنیو چارو وزیرانو پرون په ویانا کې سره وکتل. له موافقې د امریکا د متحده ایالاتو تر وتلو وروسته نورو غړو هیوادونو د موافقې د خوندي ساتلو هڅې پیل کړې دي. اخوا د کیمیاوي وسلو د څارنې نړیوال سازمان وایي دمشق ته نږدې په دوما سیمه کې په حمله کې چې د اپریل په 1 نیټه وشوه د کلورینو له ګازه کار اخیستل شوی، خو داسې مواد نه دي پکې موندل شوي چې د اعصابو د فلج یا تخریب سبب شي. د دې سازمان لخوا پرون وویل شول چې څېړونکو ډلو یې دوما ته د تحقیق لپاره تللې وي، د داسې کیمیاوي موادو نښې موندلې چې کلورین پکې ګډ و. د دې ادارې په وینا څېړونکو د بشر الاسد د رژیم د مخالفو ډلو په تر ولکه لاندې سیمه دوما کې لږ تر لږه سل نښې د څېړنې لپاره اخیستې وي. کلورین چې په صنعتي فابریکو کې کار ورڅخه اخیستل کیږي، د کیمیاوي وسلو په لیست کې نه دي شامل شوي، خو د نړیوالو قوانینو پر اساس له دې ګازه کار اخیستل منع دي.
خبرونه مو له ازادي راډیو اورېدل. تفصیل زموږ پر ویب پاڼه هم کتلای شئ، پته مو ده azadiradio.com. د افغانستان د سولې علي شورا وایي اوس د وخت را رسېدلی چې پاکستان پر خپلو کړیو ژمنو عمل وکړي او د افغانستان د سولې په پروسه کې مثبت رول ولوبوي. د دغه شورا ویان سید احسان طاهری
هیله مندي دا چې پاکستان په مثابه د یو ښه ګام باندې افغانستان د سولې د پروسې ملاتړ وکړي او عملي اجراءات هم وکړي.
بلخوا په سعودي عربستان کې د افغانستان د سولې په اړه جوړېدونکې غونډه به د سولې پر هڅو څومره اغیز وکړي؟ یو سیاسي شنونکی وایي
وس مذهبي صبغه د دې جګړې چې دا غنور لمنځه تللې ده، او دا غونډه چې وس په سعودي عربستان کې لريږي، زه فکر کوم چې دا به د طالبانو د جګړې مذهبي اړخ له چیلنج سره مخ شي. هغه به چیلنج کې
د نور راپورونو ترڅنګ د نن ورځې د خبرونې دوهمه برخه د زهرو کاروان په نومونیز پروګرام ته ځانګړې شوې ده. اورېدو ته بلنه درکوم. راځو د خبرونې د سر موضوع ته. د افغانستان د سولې علي شورا وایي اوس د وخت را رسېدلی دی چې پاکستان پر خپلو کړیو ژمنو عمل وکړي او د افغانستان د سولې په پروسه کې مثبت رول ولوبوي. د دې شورا ویان سید احسان طاهری نن ازادي راډیو ته وویل چې په دې وروستیو کې د افغانستان د سولې په اړه هیلې زیاتې شوې دي او په دې برخه کې د پاکستان رښتینې همکاري مهمه ده. په همدې وخت کې یو شمېر افغان کارپوهان وایي چې پر پاکستان وروستیو فشارونو ته په کتو دغه هیواد اړ دی چې د افغانستان سره د سولې پر موضوع کې همکاري وکړي. نورحال وصل وسال راکوي چې همدا اوس را سره د کابل سټوډیو څخه پر ټلیفون وصل دی. استاد صاحب، خبرونه ته شرق لی د افغانستان د سولې د علي شورا د دې هیله مندۍ په اړه نور جزئیات اوریدونکو سره شریک کړئ.
درځه تمن فریباجان تاسو ته ټول اوریدونکو ته سلام وړاندې کوم. بالکل لکه څنګه چې تاسو ویلې، په داسې حال کې چې په افغانستان کې د سولې په اړه تر بل هر وخت هڅې زیاتې شوې، د افغانستان د سولې علي شورا له پاکستان غواړي چې په دې برخه کې په خپلو کړیو ژمنو عمل وکړي. د افغانستان سولې علي شورا ویان سید احسان طاهری نن ازادي راډیو ته وویل چې پاکستان په طالبانو د خپل نفوذ له لارې کولای شي د افغانستان د سولې په بهیر کې مهم رول ولوبوي. نوموړی وایي د افغانستان سوله د پاکستان او ټولې نړۍ په ګټه ده.
هو، هیله مندي دا چې پاکستان په مثابه د یو ښه ګام باندې افغانستان د سولې د پروسې ملاتړ وکړي او عملي اجراءات هم وکړي، ځکه چې موږ غواړو پاکستان د افغانستان د سولې پروسې سره همکار اوسي، خو تر اوسه داسې عملي ګامونه نه دي اوچت کړي. خو موږ هیله من یو، هغوی وعده کړې ده، هغوی موافقه کړې ده. خو مهم دا ده چې د سولې په پروسه کې پاکستان با صداقت او با حسنیت عملی گامونه اوچت کرده انشاءالله.
د افغانستان د سولې په بهیر کې د پاکستان همکاري په داسې حال کې مهمه ګڼل کیږي چې دغه هیواد له نړیوالو فشارونو سره مخ دی او د امریکا د بهرنیو چارو وزارت تیر ورځ ویلي چې پاکستان په خپل خوره کې د فعالو تروریستي ډلو په وړاندې عملي اقدامات نه دي کړي. د سویلي او منځنۍ اسیا په چارو کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت مرستیال ایلیس ویلز یو ځل بیا پاکستان د خپلو ژمنو په نه عملي کولو تورن کړی دی. په ورته وخت کې د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت بیا ویلي چې یوازې اسلام آباد د دې مسؤل نه دی چې طالبان د خبرو اترو میز ته راکاږي. دا په داسې حال کې ده چې ټاکل شوی د راتلونکي سه شنبې او چهار شنبې پورس د افغانستان د سولې په اړه په سعودي عربستان کې د بیلابیلو اسلامي هیوادونو د دیني عالمانو یوه لویه ناسته ترسره شي. د افغانستان د سولې عالي شورا ویلي دغه ناسته د افغانستان په غوښتنه د اسلامي هیوادونو د همکارۍ سازمان او آی سی په قربتوب جوړیږي. بلخوا د سیاسي چارو کارپو خوشال خلیل وایي پاکستان د نړیوالو فشارونو ترڅنګ په کوردن نه هم له یو لړ فشارونو سره مخ دی او د افغانستان د سولې په بهیر کې پرته له مرستې بل لار نه لري.
خپله پاکستان کې هغه جمهوري قوتونه چې دي یعنې پوځ نه علاوه هغه خلک هم پاکستان باندې فشار اچوي چې باید دا سیاست نور هغه جنګي سیاست لري چې یو ځکه نړۍ اقتصادي قوت رامنځته ده او باید د اقتصادي طرحو افغانستان سره توافق ته ورسیږي. حداقل دغسې یو خوشبیني شته او دا خوشبیني دې نه داسې مونږ ګنې ووایو چې پاکستان په مونږ اسلام دي او یا مونږ سولې سره کومک کوي. دا د پاکستان مجبوریت ګرځېدلی او دغه مجبوریت لکه دوی ځان خلاصوي نو باید د جنګ او هغه د خشونت او د مداخله سیاستونو نه لاس واخلي.
پاکستان په تیر کې په کراتو د افغانستان د سولې په بهیر کې د همکاري ژمنې کړې خو د افغان چارواکو په خبره تر دې مهاله په دې برخه کې عملی اقدامات نه دي کړي. خو په پاکستان وروستیو فشارونو ته په کتو اوس داسې هیلې پیدا شوې چې پاکستان ښایي د افغانستان د سولې له بهیر سره رښتینې همکاري وکړي. بلې فریبا جانې
ډېره مننه کوم. وصل وصل دوستانو د سولې د عالي شورا د وروستۍ هیلې داسې مال څرګندېږي چې خپل ټاکل شوی دی چې د سه شنبې او چهار شنبې په ورځو د سعودي عربستان په جدې او مکې مکرمې ښارونو کې د اسلامي هیوادونو دیني عالمان د افغانستان د سولې او ثبات په لارو چارو خبرې وکړي. د همدې اونۍ د چهار شنبې او پنج شنبې په ورځو بیا په بروکسل کې د ناټو سرمشري څه دی چې په دې غونډه کې د افغانستان ولسمشر اشرف غني هم برخه اخلي. د غونډې د افغانستان لپاره څومره اهمیت لري په دې اړه احمد شیبر د سیاسي چارو د ترکیه غفور احمد جاوید نظر اخیستی دی چې شغل جاوید د مرکې په پایل کې د سعودي عربستان د غونډو په اړه ویل دي.
تاسو ته معلومه ده چې په افغانستان کې بدبختانه روانه جګړې ته یو سبغه چې ورکول کېدل هغه د مذهبي اړخ او وسلوالو طالبانو د ادا کول چې مونږ دلته جنگیږو مونږ ته دا جهاد او هغه هغه د دې لامل شوی مونږ تر څو په افغانستان کې وجنګیږو. په روسي کې کله چې په اندونیزیا کې د دنیا عالمانو غونډه وشوله د افغانستان پاکستان او اندونیزیا د دینی عالمانو ترمنځ بیا په کابل کې درې زره علما وو اوس مذهبي صبغه د دې جګړې چې دغه نور له منځه تللې ده او دغه غونډه چې اوس په سعودي عربستان کې د شپږ دېرش هیوادونو د دیني علماو او سازمانونو جوړیږي دا به د افغانستان د علماو په فتوا او همدارنګه د اندونیزیا د علماو په هغې خبر پاڼه باندې مهر ولګي. زه فکر کوم چې دا به د طالبانو د جګړې مذهبي اړخ له چلنج سره مخ کړي. هغه به چلنج کړي.
جاوید صاحب دلته طالبانو پرون ویل اعلامیه خپره کړه ویل چې په دې غونډه کې برخه نه اخلو. که چېرته طالبان د سعودي عربستان په غونډو کې چې په جدي او مکې مکرمې کې ترسره کیدونکي د برخه وانخلي فکر نه کوي چې اهمیت به یو سره کم شي؟
زه فکر نه کوم چې اهمیت کم شي. ځکه دلته مهمه خبره باید دلته دا وشي د جدي په غونډه کې چې هغه هیوادونه چې د طالبانو ته ملاتړ ورکړي خصوصا هغه اسلامي هیوادونه چې په راس کې پاکستان دی په هغوی باندې باید فشار راشي. ځکه په روسیه کې مونږ د نتیجې ته ورسېدل چې طالبان دغه جګړه په خپل یا مثلا په قوت چې دوی وایي چې مونږ له روح خپل مخته ورو هغه سند د طالبانو تر شا قوتونه دي. د طالبانو تر شا مثلا پاکستان په د اختر په دریو ورځې نیمه باندې مونږ ته معلومه شو چې مثلا په دوی باندې فشار راوړلو یا په نور مسایلو کې د دوی شتون دا ټول هغه څه دي چې پاکستان کولای شي چې طالبان د جګړې له ډګر څخه د سیاست ډګر ته راوګرځي. نو د جدي غونډه که طالبان پکې شتون نه لري بل برخه دا کېدلی شي چې په پاکستان فشار راوړي. ځکه په دې کې تر ټولو مهم عرب هیوادونه هم اشتراک چې هغه قطر د عرب امارات د کویت د خپل سعودي دی چې دا له پاکستان سره ښې اړیکې لري او د پاکستان اقتصاد د همدې هیوادونو مرسو ډیره وخت د ستونزو په وخت کې ولاړ وي.
په تاسو اسلامي هیوادو ته اشاره وکړه چې پر پاکستان ممکن فشار راولي، د بروکسل غونډې ته مخه کړو، تمه ده چې د بروکسل په غونډه کې عربي متحده امارات او قطر خپل مخکنی ژمنه تایید کړي چې افغانستان ته د غوښ ملاتړ د ماموریت په چوکاټ کې ځواکونه واستوي، هغه غونډه د افغانستان لپاره څومره مهمه ده؟
شبر سره د بروکسل غونډه ډیر زیات اهمیت لري. لومړی دا چې د ناتو د دفاع وزیرانو په غونډه کې ویل شوي وو چې د بروکسل په سرمشري ده کې به افغانستان امنیتي ځواکونو ته د مالی ملاتړ فیصله کېږي تر 2040 کال پورې، یو دا مهمه مسله ده. بل دا چې د بروکسل غونډه په داسې وخت کې کېږي چې د افغانستان د سولې او ثبات لپاره بیلابیلې هڅې شروع شوې دي. دریمه مهمه مسله د بروکسل غونډه کې چې خپله د دوی د اجنډا موضوع د هغه د تروریزم سره مبارزه، نو د تروریزم سره مبارزه کې د بروکسل غونډې یو ښه چانس د افغانانو لپاره چې وکولی شي د په پاکستان د لا زیات فشار راوړلو لپاره له دې موقع نه استفاده وکړي. بله مهمه مسله د قطر او عرب امارات ده. د هغوی فوځیان چې راځي هغه موږ د ناتو سره یو قرارداد لرو د صوفا په نوم باندې، د هغې قرارداد په چوکاټ کې راځي. زه فکر کوم چې د اسلامي هیوادونو راګډول په دغه جګړه کې دا موږ ته ډېر ګټور تمامېږي. له یو خوا به مذهبي اړخ د جګړې چې بیا تاکید کوم چیلنج شي، بل اړخ نه به په پاکستان باندې فشارونه لا ډېر زیات شي.
د بروکسل په غونډه کې لکه څنګه چې د ناتو د عمومي مشر مرستیال جیمز اپاتورای ازادي راډیو ته وویل د افغانستان د سولې مسله به مطرح شي او د ناتو مشران به د افغانستان له جمهور رئیس سره په دې برخه کې خبرې وکړي، فکر کوي چې د افغانستان د سولې په برخه کې نړیوال هم مرسته کولای شي؟
د افغانستان د جګړې مسله چې دا هم نړیوال بود لري، هم سیمه ییز بود لري، هم د اسلامي هیوادونو په کچه. همدا اوس تاسو وګورئ وسلوال طالبان ډېرې زیاتې مالي سرچینې چې په تېرو کلو کې د عرب امارات او سعودي او مثلا قطر او هلته مثلا د شیخانو نه ترلاسه کولې. ناتو کولای شي چې د دغې مالي سرچینو په وچولو کې جدي مرسته وکړي. یا مثلا دوهم مهمه مسله دا ده چې ناتو کولای شي په پاکستان باندې فشار راوړي.
د سیاسي چارو کارپوه غفور احمد جاوید و چې د سعودي عربستان او په بروکسل کې د ناتو د سرمشري ظفر اهمیت شخیده.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
ازادي راډیو پر منځنۍ څپه دولس اشپرنوی او د اف ام پر سره شر 15 څپه په ټول افغانستان کې اوریدلای سي. دوستانو په دې خبرونه کې نور راپورونه هم لرو، خو لومړی به له ناجي سپه څخه د افغانستان اړوند اقتصادي خبرونه وورو.
د تخار یو شمیر بزګران شکایت لري چې د خپلو کرنیزو توکو د خرڅلو لپاره مناسب بازار نه لري. د دغو بزګرانو په وینا د مناسب بازار نشتون دوی له ګڼو اقتصادي ستونزو سره مخ کړي. دوی له اړوندو ادارو غواړي چې ورته د مناسب مارکیټ ترڅنګ معیاري سړې خونې هم جوړې کړي ترڅو د زراعتي توکو د خرابېدو مخه ونیول شي. له بلې خوا د تخار د ولی ویان سنت الله تیمور د دغه خبر په تایید سره وویل چې دوی د بزګرانو ستونزې اړوندو ادارو سره شریکې کړي او ډیر ژر به ورته رسیدګي وشي. تخار د افغانستان په شمال ختیځ کې یو له کرنیزو ولایتونو څخه شمیرل کیږي چې د ځینو احصایو له مخې د دغه ولایت 80% وګړي په کرنې او مالدارۍ بوخت دي. د افغانستان د کرنې او مالدارۍ وزارت لخوا په پنشیر ولایت کې د کرنیزو توکو نندارتون جوړ شو. د دغه وزارت ویان اکبر رستمین اسد رډیو ته ویل په دغه نندارتون کې بیلابیل کرنیز محصولات او تولیدات نندارې ته ایښودل شوي دي. نوموړي ویل د دغه نندارتون له جوړېدو څخه یې هدف دا دی سو کرنیزو محصولاتو ته ښه مارکیټ پیدا شي. دغه محصولات د افغانستان د کرنې وزارت د خصوصي سکتور له لوري په 500 غرفو کې نندارې ته ایښودل شوي دي. نن د کابل په بازارونو کې پم دډول د زنیو خوراکي توکو به یو بوجي قزاقي وړه 1250 افغاني، د بوري یو 50 کیلوي بوجي 1380 افغاني، د وریجو یو درنی منی بوجي 2200 افغاني، شپږ لیټر غوړي 1160 افغاني. د دې ترڅنګ نن په کابل کې یو لیټر پټرول په 350 او یو لیټر ډیزل په 1400 افغاني او پلورل کیږي. او همدارس په شهزاده سرای کې د زنیو بهرنی او اسارو سره افغاني په دې ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر دریو یا افغانۍ 50 پوله، یو اروپایي یورو 50 افغانۍ 80 پوله، یو انګلیسي پاوند 90 افغانۍ 50 پوله، یو سعودي ریال 99 افغانۍ 50 سلويخ پوله، زر ایراني تومان 9 افغانۍ 60 پوله او زر پاکستاني کلداري 502 افغانۍ.
اوس په یوې سیمه ییزې موضوع ته ورسو. د پاکستان په خوانی صدر اعظم نواز شریف وایي سره له دې چې محکمې د زندان حکم ور باندې کړی خپل وطن ته ستنېږي. د اسلام آباد محکمې پرون نواز شریف په اداري فساد کې د لاس لرلو او په بریتانیا کې د خپلې پانګې د پټولو په جرم په لس کاله باندې محکوم کړ. محکمې په همدې مسله کې د لاس لرلو له امله د نواز شریف لور مریم نواز په اوو کلونو باندې او د هغې میړه صفدر په یو کال باندې محکوم کړی دی. خو نواز شریف تېره شپه په لندن کې له خپلې لور مریم نواز سره په ګډه خبرې غونډې کې وویل چې پاکستان ته ستنېږي. نور تفصیل فرشته جلسې راکوي.
د پاکستان پخوانی صدر اعظم نواز شریف بیګا په لندن کې خبري غونډې ته وویل چې د محکمې لخوا ټاکل شوې سزا د پاکستان په اویا کلن تاریخ کې د مثبت بدلون راوستلو لپاره د خپلو هڅو پاداش کړي. هغه وویل ډېر ژر به خپل هیواد ته ستون شي او د ځان د سپیناوي لپاره به پر ټولو قانوني لارو غور وکړي. د نواز شریف میرمن له ډېرې مودې راهیسې په سرطان اخته او په لندن کې تر درملنې لاندې ده.
میری اہلیہ کریٹیکل حالت میں ہیں اور جیسے ہی وہ ہوش میں آتی ہیں
چسنگ زما ناروغ میرمنہ لگ په ہوش کې راشي نو له هغه سره د سلام دعا پستبا وطن تستنیګم. په کوم رفتار سره چې دا مقدمه وچلول شو کاش چې په همدې رفتار سره د ملک آئین او قانون ماتولو ډیکټیټر پر ضد هم مقدمه چلول شوی وي. دا فیصله زما د جدوجہد برخه ده او د دې جدوجہد تسلسل لپاره پاکستان ته را روان یم.
د نواز شریف لور مریم نواز هم خبریالانو ته وویل چې پاکستان ته بستراسي او په انتخاباتي مبارزو کې به ګډون وکړي. هغه وویل په پاکستان کې د ځان او خپلو بچیانو لپاره لویری پرته او په امن کې ژوند غواړي.
پاکستان میں آئین اور قانون کی بات کرنا اس وقت سب سے مشکل ہے.
دا وخت په پاکستان کې د آئین او قانون خبره کوله ډیره ګرانه ده. خو په پاکستان کې آئین او قانون څخه سرغړونه ډیره اسانه ده. زه داسې پاکستان هیڅ چاله پاره نه غواړم. زه نه غواړم چې په پاکستان کې متوازی حکومتونه وي. د پاکستان د سترې محکمې پیژندل شوی وکیل افتخار ګیلانی پرون ازادي راډیو ته وویل چې د نواز شریف او د هغه د کورنۍ د غړو په برخه کې د اسلام آباد د محکمې پریکړه سمه نه ده او قانوني نیمګړتیاوې لري. افتخار ګیلانی وویل دا به د پاکستان لپاره ناوړه پایلې ولري.
ما په نظر خو دا ډېره غلطه فیصله وشوه. یو خو قانوني صحیح نه ده او بل ملکي لحاظ سره دې فیصلې ډېر نتیجې به ډېرې غلطې نتیجې راوځي. دا اعلی عدالتونو ته خو تلی شي، های کورټ ته هم تلی شي، سپریم کورټ ته هم تلی شي، لیکن او که عدالت ته نه ځي بیا بل یو فیصله هغه ده چې پارلیمان ته راشي هغه یو ده قانون تبدیلولی شي.
په پېښور کې د قانوني چارو څارونکي وکیل نور عالم خان ازادي راډیو ته وویل چې دې ته په پام چې په پاکستان کې پارلماني انتخابات را روان دي د اسلام آباد د محکمې پریکړه ظاهرا سیاسي اړخ لري. په پاکستان کې پارلماني انتخابات د جولای په 15مه نیټه کېږي.
امروز حقوق هسته ایمون رو
تصدیق.
ازادي راډیو سره اوسئ او تر نورو زر د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر شئ.
او کچیر د انټرنیټ اسانتیا لري نو کولای سي د اساتې رادیو خبرونه په ژوندۍ بڼه زموږ پر ویب پاڼه هم واوري او راپورونه او تحلیلونه مو ولولي په تمه د ازادي رادیو ډاټ کام یا ازادي رادیو ډاټ اورګ. اوس به یو بل د افغانستان اړوند مسله راوخلو. د مشرانو جرګې لومړی مرستیال وایي د قانون ماتونکو فاسدینو او زورواکو پر وړاندې مبارزه باید له توپیره پرته پر ټولو یو شان عملی سي. محمد عالم زیدیار نن له ازادي راډیو سره په خبرو کې ټینګار وکړ چې دا مبارزه باید سیاسي او امنیتي وضعیت ته په کتو لومړی له امنو سیمو څخه پیل سي. د چارو کارپوهان بیا په دې باور دي چې دا وخت هیواد تر ډیره مافیایي سوی دی او په هر ځای کې د مافیایي ډلو پر وړاندې مبارزه د حکومت اصلي دنده ده. یوسف خان زدران په دې اړه نور تفصیل راکوي.
په داس حال کې چې د زورواکو او قانون نه په سرغړونې د تورونو کسانو په وړاندې د حکومت مبارزې د ټینګ هرکلی ترڅنګ ځینې اعتراضونه هم راپارولي، د افغانستان مشرانو جرګې په سرتا سریتوب ټینګار کوي. د مشرانو جرګې لومړی مرستیال وایي د غاصبینو، فاسدینو او زورواکو پر وړاندې پیل شوې مبارزه که بې توپیره عملي نشي، د هرکلی ترڅنګ ممکن د خلکو غوسه راوپاروي. محمد عالم عزتیار د شنبې په ورځ له ازادي راډیو سره په یوه ځانګړې مرکه کې وویل ښه دا ده چې دا مبارزه او یا د حکومت اصلاحي پروګرامونه له امنو سیمو پیل او بیا نورو سیمو ولایتونو ته وغځول شي.
با نفس قضیه کې با همه قانون شکنا در هر گوشه کشور که هستن
متعلق بهر گروپ
استیو دی وی د هیواد په هر ځای کې او د هر سیاسي ډلې پر وړاندې یو شان عمل چې دوی مهار او قانون ته غاړه کېږدي دا سم کار دی او خلک یې هم ملاتړ کوي. خو په دغه مبارزه کې باید دوه ټکي په پام کې ونیول شي. لومړی دا چې دوه ګونی چلند پکې ونه شي او دویم دا چې د وخت حساسیت او د هیواد وضعیت پکې په پام کې ونیول شي. دا څرګندونې داسې مهال کېږي چې د پنجشنبې په ورځ د افغانستان دفاع وزارت د څلورو زورواکو او سیمهیزو قوماندانانو د نیول کېدو خبر ورکړ چې د پوستو په سقوط او قانوني سرغړونو کې ښکېل بلل شوي. په نیول شویو کسانو کې د فاریاب د قیصار ولسوالۍ سرپرست امنیه قوماندان او د پاڅون کوونکو په برخه کې د هیواد د لومړي مرستیال عبدالرشید دوستم ځانګړی استازی نظام الدین قیصاري، له ارزګان نه رحیم الله، له فرا نه داود مبارز او له بدخشان نه نادرشاه شامل دي چې د دفاع وزارت په وینا د څېړنو لپاره لوی څارنوالۍ ته ورپېژندل شوي دي. له دې وړاندې ولسمشر محمد اشرف غني تېره اونۍ په ننګرهار کې د افغان ځواکونو یوې غونډې ته په وینا کې وویل چې د یوه سرتېري هغې وینا پرې اغېز کړی چې نه پوهېږي اصلي دښمن یې غیر مسوله وسلوال زورواکي دي که طالبان یا داعشیان. ولسمشر غني ویلي له دې وروسته غیر مسول وسلوال نه مني او حکومت به یې پر وړاندې په جدي ډول ودرېږي. که څه هم حکومت دا مبارزه سرتاسري او له سیاسي او قومي مسایلو لرې بللې، خو پوښتنه دا ده چې دا مبارزه ولې اوس؟ د افغانستان د ستراتیژیک او سیمه ایزو مطالعاتو د مرکز مشر عبدالباقی امین ازادي راډیو ته وویل حکومت د خپل تسلط د ټینګښت په خاطر دې ته اړ شوی چې ځینې اقدامات ترسره کړي.
د حکومت تسلط ضعیف شوی او رئیس جمهور مجبوریتونه لري چې هغه چیلنجونه چې د حکومت په مقابل کې راپورته کیږي د هغو په مقابله کې د حکومت تسلط تحکیم کړي. ملک کاملا مافیایی شوی دی او ډیر خلک قانون ته غاړه نه ږدي. حکومت ته دا حق دی بلکې دا کار مخکې باید شوی وای.
دی وایي د بشپړ حاکمیت د ټینګښت او د یوې قانونمندې ټولنې د جوړولو لپاره حکومت ته ښایي چې د سیاسي یووالي په رڼا کې خلکو ته ثابته کړي چې دا مبارزه سراسري او یوازې د قانون د حاکمیت په خاطر ده. ښاغلی امین ټینګار کوي چې خلک او سیاسي ډلې هم باید د حکومت هر اصلاحي پروګرام ته قومي او سیاسي رنګ ورنه کړي.
دوستانو، لکه چې مخکې مو په راپورونو کې واورېدل چې ټاکل سوی د سه شنبې او چهارشنبې په ورځو کې د سعودي عربستان په جدې او مکې مکرمې ښارونو کې د افغانستان د سولې په اړه یوه غونډه جوړه سي. یو شمېر کابل چاپ ورځپاڼو هم همدې غونډې ته کتنه کړې او پر هغې مقالې او تبصرې لیکلې دي چې غټ ټکي حامد مومند راوروي.
د کابل ورځپاڼو نن د سولې د هڅو په لړ کې د سعودي عربستان پر روانې غونډې او د سولې په هڅو کې د پاکستان د همکارۍ په څرنګوالي بحثونه کړي دي. سرخط ورځپاڼې لیکلی دی چې په سعودي عربستان کې راتلونکې اونۍ د افغان جګړې پر ضد غونډه جوړیږي چې پکې د طالبانو د ګډون امکان هم موجود دی. ورځپاڼې وړاندې د سولې د عالي شورا په حواله لیکلی دی چې په دې غونډه کې به د نړۍ دیني عالمان د افغان جګړې په اړه خپله پریکړه اعلان کړي. ورځپاڼې وړاندې د سولې د عالي شورا د ویان په حواله لیکلی دی چې دغه غونډه د افغانانو لپاره لویه لاسته راوړنه ده. د ورځپاڼې په وینا په دې غونډه کې د ګډون لپاره له افغانستان څخه هم د دیني عالمانو یو څلوېښت کسیزه پلاوی سعودي عربستان ته روان دی. دنیا ورځپاڼې به لیکلی دی په داسې حال کې چې افغان حکومت په سعودي عربستان کې د نړۍ د دیني عالمانو غونډې ته هیله مند دی او وایي چې په دې کې به د افغانستان د سولې په اړه هم خبرې وشي. خو د ورځپاڼې په وینا طالبانو د دې غونډې په اړه په غبرګون کې هغه د طالبانو د کمزوري کولو لپاره یوه توطیه بللې او له دیني عالمانو یې غوښتې دي چې پکې ګډون ونه کړي. ورځپاڼې وړاندې په خپله سرلیکنه کې په دې بحث کړی چې ولې یو لوری زیات خوشبین او ټینګار کوي او بل لوری بیا منکر دی. ورځپاڼې لیکلې دي داسې هم نه ده چې هیڅ نشته. که څه نه وای نو د دوی څرګندونو به د سولې بهیر زیانمن کړی وای. خو خامخا یو څه شته او دا چې د دواړو لورو څرګندونې ضد او نقیض دي نو هرو مرو یوه معامله موجوده ده. هېواد لوی ورځپاڼې بیا لیکلی دی چې په سعودي عربستان کې د افغان جګړې په اړه وروستۍ پریکړه کېږي. ورځپاڼې لیکلی دی چې په کابل کې شاوخوا 3000 دیني عالمانو له طالبانو د هر ډول جګړې روایت اخیستی دی او د دوی په لیکو کې د سولې په تړاو او د روانې ناروا جګړې په اړه احساسات راپارولی دي او د سعودي عربستان غونډه به دغه حالت نور هم پیاوړی کړي. د ورځپاڼې په وینا د سعودي عربستان غونډه به د افغان، انډونیزیایي او پاکستاني عالمانو پر پریکړو د تایید مهر لګوي او دا به په بشپړه توګه یقیني کړي چې په افغانانو تپل شوې جګړه له اسلام سره په ټکر کې ده. ملیارمن ورځپاڼې لیکلی دی چې د سعودي عربستان غونډه د سه شنبې او چهارشنبې په ورځو جوړیږي چې پکې د نړۍ دیني عالمان به په افغانستان کې د ترهګرو کړنې وغندي. ورځپاڼې وړاندې د ریاض ډیلی د یو راپور په استناد لیکلی دی چې په دې غونډه کې به د نړۍ دیني عالمان د افغان سولې په لارو چارو هم خبرې وکړي. ورځپاڼه لیکي چې افغان چارواکي بیا تل د سولې او جنگ د مسلې په اړه پاکستان ته ګوته نیسي او اوس دوی په دې باور دي چې په افغانستان کې د سولې په اړه د اسلام آباد دریز د پخوا په پرتله خورا بدل شوی دی. ورځپاڼه وړاندې په اسلام آباد کې د افغان سفیر حضرت عمر زاخلوال په حواله لیکي چې د سولې په اړه یوه مهمه مسله طالبانو ته قناعت ورکول دي سو د سولې له بهیر سره یو ځای شي، چې په دې برخه کې د پاکستان له ملاتړ سترګې پټول ممکن نه دي.
او د ساينس او ټکنالوژي له ټکره په امریکا کې د یو نوي روبات ته جوړېدو په اړه مو عصمت سروان خبروي چې څه ځانګړنې لري.
په امریکا کې څېړونکو داسې روبات جوړ کړی چې د انسان د حرکاتو پیشي کوي. د ټیلیګراف راسپانې د راپور پر اساس دا روبات په مصنوعي ذهانت یا آرټیفیشل انټلیجنس سمبال دی او د انسان د حرکاتو تقلید کوي. پر انسان سربیره د ویډیو تقلید هم کولی شي. د کالیفورنیا د پوهنتون د انجینرانو له لوري په دې اختراع شوي روبات راز راز تجربې وشوي او هغه څه چې یو انسان کول ده هم کولی شوی. د څېړونکو په وینا دا روبات تر نورو ماشینونو زده کړه ژر کولی شي او په راتلونکي کې به لا ډېر کارونه پرې وشي. د دې پروژې یوې برخه والی تینا یو وایي تقلید یوازې انسان او ځینې حیوانات کولی شي، خو دا لومړی ځل دی چې یو روبات یا ماشین د تقلید وړتیا مومي.
په دې سره په کابل کې 12:30 دقیقې سوې. یو ځل بیا له اجمالان څخه د مهمو خبرونو لنډیز اورو.
دا کندهار ځای چارواکي وایي په ارغستان او ارغنداب ولسوالیو کې پر امنیتي پوستو تیر شپه وسلوالو طالبانو بریدونه کړي چې د کندهار د امنیې قمندانۍ د ویان زیاد دورانی پر وینا زیان بیرته پکې وسلوالو طالبانو ته اوخته. د غور ولایتي اداره وایي چې د دې ولایت د چارسدي ولسوال د سړک د غاړې په بمی چاودنه کې وژل شوی. د غور د والی ویان د عبدالحی خطیبی نن وویل د چارسدي ولسوال میرزا محمد ابراهیم خپل دفتر ته روانو چې پر موټر یې په لار کې چاودنه وشوه. له بلې خوا د غزنی د والی ویاندوی وایي وسلوالو طالبانو په دې ولایت کې د پولیسو پر یو کاروان په حمله کې څلور پولیس وژلي او شپږ نور یې ژوبل کړي. ایران وایي د داعش یا اسلامي دولت ډلې اتغړي په 2018 کال کې د دوو حملو په جرم په اعدام محکوم کړل. دا کسان د ایران پر پارلمان او په تهران کې د اسلامي انقلاب د مؤسس آیات الله روح الله خمینی پر مخبرې د حملې په خاطر محکوم شوی. د جرمني جګپولو چارواکو د امریکا د متحده ایالاتو پر ولسمشر ډونالډ ټرمپ د ناتو د سرمشریزې په درشل کې انتقاد کړی. ټرمپ ویلي چې پر جرمني او نورو اروپایي هیوادو به فشار راولي څو د ناتو تړون ته خپلې پیسې ورکړي.
مننه له اجمالنده. او د اجمنی سره سم د اونیز پروګرام وخت رسیدلی دی. د زهرو کارون پروګرام خبرېدو ته چمتو دی.
د زهرو کاروان
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو زمو سلامونه او نیکه هیله ومني. زاود النافع همت د زهرو کاروان خبرونه سره ستاسو په خدمت کې حاضر سویم. د دې اونۍ په خبرونه کې راپور لرو چې وايي طالبان هڅه کوي د افغان او امریکایي ځواکونو د هوایي بریدونو لامل د هیروین جوړولو کارخانه خوندي سیمه ته یوسي. په خبرونه کې نور موضوعات هم لرو، خو لمړی ستاسو پام د نشي مواد په برخه کې د اونۍ په بهیر کې مهم پیښې راګرځوي چې مسکا هوته کې وړاندې کوي.
د هلمند ولایت پولیسو په لخکګاهار کې د الکولي مشروباتو یو کارخانه وی جوړه کړه. د هلمند ولایت لنشي موادو سره د مبارزې مدیر محمد ولی غوثی رسنوي ته وویل چې لنشي موادو سره د مبارزې پولیسو د لخکګاهار د نهمې حوزې په اړوند سیمه کې د الکولي مشروباتو یو کارخانه لمنځه یوړه. د دې عملیاتو په ترڅ کې پولیسو د الکولي مشروباتو د تولید په تور یو تن له 1.2 لیټر شراب سره نیولای دی. لنشي مواد سره د مبارزې پولیسو په څلور رشتو بیلابیل عملیاتو کې 309 کیلوګرامه بیلابیل نشي مواد نیولې دي. د عملیات په کابل، هرات، هلمند، ننګرهار، تخار، بادغیس، فراه، لغمان، کندهار او بدخشان ولایتونو کې ترسره شوې چې په ترڅ کې 29 کسان نیول شوي او لنشي مواد سره د مبارزې عدلي او قضایي مرکز ته سپارل شوي دي. د یادونه ورته چې له نشي موادو سره د مبارزې پولیسو د بدخشان ولایت په ارګو ولسوالۍ کې 8 جریبه ځمکه د کوکنارو لکخ څخه پاکه کړې ده. یو تن چې غوښتل په خپل خېټه کې ځای پر ځای کړي نشي مواد هند ته قاچاق کړي د هرات په هوایي ډګر کې ونیول شو. تورن کس وایي چې دا نشي مواد د پیسو په مقابل کې هند ته قاچاق کول. د زیاتوي چې له هرات څخه هندوستان ته د هر کیلوګرام هیروینو په بدل کې قاچاق کوونکي ته 3000 امریکایي ډالر ورکول. د هرات ولایت د سرحدي ځواکونو قمندان ناصر نیکنام ازادي راډیو ته وویل
یک نفر که بتیدار
دیوتن څخه د هیروینو 12 کپسولونه ترلاسه شوه چې د خلی لاري تیر کړی او شپږ سوه ګرامه وزن درلود. دا تورن کاستر لومړنی چړونو وروسته عادي او قضایي ادارو ته سپارل شوی دی.
حواله ارګونای عادي او قضایي
د یادونې وړ ده چې په تیرو دوو میاشتو کې د هرات نړیوال هوایي ډګر د سرحدي پولیسو قمندانۍ 20 کسان له هرات څخه ډهلی ته د نشې موادو د قاچاقو په تور نیولي او له دوی سره 12.5 کیلوګرامه هیروین هم نیولي دي. د کندز پولیسو لسکونه لیټره تیزاب او یو اندازه نشې مواد ونیول. د کندز امنیه قمندان عبدالباقی نورستانی د پنجشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې پولیسو د پنجشنبه په ورځ د کندز خانآباد په لوی لاره د عملیاتو پر مهال په دوو موټرو کې 115 لیټره تیزاب او 4 کیلوګرامه تریاک ونیول.
تیزاب په خاطر
دا تیزاب چې د هیروینو په جوړولو کې کارول کیږي پولیسو ونیول او د قاچاقو په تورې څلور تنه هم نیول شوي چې اوس تحقیق ځنی کیږي او وروسته به دوستیا څارنوالۍ ته وسپارل شي.
د یادونې وړ ده چې په تیرو څو اونیو کې دا څوامځل ده چې د کندز پولیس له شمال څخه د هیواد مرکزي سیمو ته د نشه یي موادو د قاچاقو مخه نیسي. او د اونۍ وروستۍ پېښه دا ده چې په تېره یوه اونۍ کې له نشه یي موادو سره د مبارزې عدلیه او قضایي مرکز ته د څېړنو لپاره 8 قضیې لیږل شوي دي. د عدلیه او قضایي مرکز ویان خالد محید د چهارشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې په 15 ولایتونو کې 14 کسان د نشه یي موادو د قاچاقو په 8 قضیو کې نیول شي. په دوی کې 4 یې غوښتل نشه یي مواد د حمید کرزي له نړیوال هوایي ډګر څخه بهر ته قاچاق کړي. له نیول شویو کسانو سره 12 کیلوګرامه هیروین، څه د پاسه 150 کیلوګرامه تریاک، 100 لیټره تیزاب، 20 ګرامه شیشه او 100 اندازه نقدي پیسې هم نیول شوې دي. د یادونې وړ ده چې په تیره یوه اونۍ کې له نشه یي موادو سره د مبارزې عدلیه او قضایي مرکز ابتدایي او استیناف محکمو 11 تنه د نشه یي موادو د قاچاقو په نهه قضیو کې له یو څخه تر 14 کالو پورې په بند باندې محکوم کړي دي.
مسکا هوتک و چې د نشه یي موادو په برخه کې د اونۍ مهمې پیښې اورولې. د نن په خبرونه کې مستاسې لپاره دا مطالب چمتو کړي دي. د طالبانو لخوا خوندې سیمو ته د هیروینو د کارخانو انتقال
زموږ د اټکل له مخې د هوایي بریدونو په نتیجه کې طالبانو ته د 45 میلیونو ډالرو په ارزښت زیان اوښتی.
د نشه یي موادو سره د مبارزې لپاره د ملي یووالي اونۍ لمانځل، په بلخ ولایت کې د معتادینو ډیروالی، د قاري بشیر احمد په نوم د یو معتاد ژوند کیسه.
مدرسه ام پېښور کې اکولي کې ویلې ده حافظ د قران یم په 2400 نفر کې اولين نفر حافظ بشیر احمد چې پښپښ ساته کې می د الحمدو ستر وناسي پوری ټول قران شریف په یاد کړی
او د خبرونه په پا کې ډراما هم لرو.
مامو جان دا تیار ده چا د چي تور خو خو ولا موټرونه ورته ولاړ دي او صندوقونه ور پورته کوي.
نه پويګم رئیس صاحب، د شپې یو بجه دغه سیو بل تیارم راغلی و او دغه ډول صندوقونه بار کړل او غالو ته
وسته خبرونه. لومړی مطلب ترازو. د امریکا متحده ایالاتونو دفاع وزارت په تازه راپور کې راغلی چې وسلوال طالبان غواړي د نشي مواد جوړولو کارخانه د بهرنیو او افغان ځواکونو له هوایي بریدونو څخه خوندې سیمه ته یوسي. د پینټاګون په هغه تازه راپور کې چې د سه شمې په ورځ د امریکا کانګرس ته وړاندې شو راغلی چې د نشي مواد د جوړولو پر کارخانو د افغان او امریکا د ګډو نظامي هوایي بریدونو دوام طالبانو ته لسګونه میلیونه امریکایي ډالر زیان اړولی دی. د افغانستان ملي دفاع وزارت ویان محمد رادمنش ازادي راډیو ته وویل چې طالبان هڅه کوي خپل مالی سرچینې له بریدونو څخه وساتي، خو افغان او بهرني نظامي ځواکونه به د هیواد په څلور حوزو کې د طالبانو پر دې مالی سرچینو هوایي بریدونه وکړي. په دې اړه مرسلین ارسلا راپور چمتو کړی چې حدیث پر دې وړاندې کوي.
د امریکا د متحده ایالاتونو دفاع وزارت د سه شنبه په ورځ د هیواد کانګرس سره راپور وړاندې کړ چې د افغانستان امنیتي حالت او جنوبي اسیا لپاره د جوړه شوې ستراتیژۍ د تیرو شپږو میاشتو لاسته راوړنې پکې ارزول شوې دي. په دې راپور کې د نشه یي موادو د کارخانو ویجاړولو لپاره د افغان او بهرنیو نظامي ځواکونو ګډ هوایي بریدونه ګټور بلل شوي او پر دې ټینګار شوی چې وسلوال طالبان هڅه کوي پاتې کارخانې هم خوندي سیمو ته انتقال کړي. د افغانستان د ملي دفاع وزارت د ویندوی د دفتر سرپرست محمد راتمنش له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل چې د امریکا او افغان ګډو نظامی ځواکونو د طالبانو د عایداتي سرچینو پر وچولو ډیر تمرکز کړی. نور د دوی لپاره د نشه یي موادو د جوړولو لپاره هیڅ خوندي ځای نشته.
موږ د امریکا له متحده ایالاتونو سره دې نتیجې ته رسیدلو یو چې باید په افغانستان کې د طالبانو مالی سرچینې وچ کړو. که څه هم طالبان هڅه کوي چې ځانونه او خپلې مالی سرچینې زموږ د هوایي ځواکونو له څارنې څخه خوندي کړي، خو تاسو پوهیږئ چې موږ په افغانستان کې د هدفونو د تشخیص یا سکین ایګل لپاره څلور ساحې لرو، او دا څلور ساحې ټولو هغو ګواښونو ته متوجه دي چې خطرونه رامنځته کوي.
د افغان او امریکا ګډو نظامی ځواکونو د تیر میلادي کال په نومبر میاشت کې د نشه یي موادو پر کارخانو هوایي بریدونه پیل کړي او اوس هم دوام لري. د پینټاګون په راپور کې ویل شوي چې د روان میلادي کال د جنوري میاشتې له لومړۍ نیټې څخه بیا د مې د میاشتې تر یو دېرشمې نیټې پورې د نشه یي موادو د تولید پر کارخانو باندې ټول 144 بریدونه شوي چې په نتیجه کې د لسګونو میلیونو ډالرو په ارزښت نشه یي مواد د تولید وسایل له منځه تللي. له بل پلوه په افغانستان کې د امریکا د هوایي ځواکونو قمندانۍ مرستیال لینس بونچ د ویډیوي کانفرنس له لارې په واشنگټن کې خبریالان ته وویل چې دوی تر اوسه پر کارخانو باندې د هوایي ځواکونو په بریدونو کې د ملکي خلکو د وژلو په اړه کوم راپور نه دی ترلاسه کړی. ښاغلی بونچ وایي چې د دوی په عملیاتو کې ټاکلي هدفونه په نښه کیږي.
By our estimates these air operations
زموږ د اټکل لمخي د هوایي بریدونو په نتیجه کې طالبانو ته د 45 میلیونو ډالرو په ارزښت سیان اوختای، او پر دې سربیره افغان هوایي ځواکونه هم توانیدلي چې طالبانو ته 11 میلیونه ډالر سیان وړوي. موږ د نشه یي موادو د جوړولو پر کارخانو باندې د 144 بریدونو په ترڅ کې له داسې پیښې سره نیو مخ شوي چې په حق کې د ملکي خلکو ته مرګ ژوبلا اوښتي وي، ځکه چې زموږ هوایي بریدونه پر طالبانو باندې د مالی فشار لپاره ترسره کیږي.
د افغان او امریکا ګډو نظامی ځواکونو په تیرو اوو میاشتو کې په هلمند، فراه او بدخشان کې د نشه یي موادو د جوړولو پر کارخانو بریدونه کړي. په مشرانو جرګې کې د فراه د خلکو استازی ګل احمد اعظمي وایي چې تر دې وړاندې د نشه یي موادو د تولید لابراتوارونه په غیر مسکونی سیمو کې ول، خو اوس امکان لري چې وسلوال طالبان له بریدونو څخه د خوندي پاتې کېدو لپاره دا لابراتوارونه د خلکو د اوسېدو سیمو ته انتقال کړي.
هغه سیمی چې هوایی ځواکونو بمبارد کړي دي په هغو کې د ملکی خلکو تلفات ډیر کم ول، ځکه چې هدفونه په سمه توګه په نښه سوي وو. له دې امله د طالبانو یو پروګرام به دا وي چې کارخانې ګڼمیشتو سیمو ته انتقال او په دې ډول هوایی بریدونه له ستونزو سره مخ کړي.
ښاغلی اعظمي په داسې حال کې چې د طالبانو د مالی سرچینو له منځه وړل په افغانستان کې د جګړې د مالی سرچینو وچول بولي، له افغان او امریکایي ګډو نظامی ځواکونو څخه غواړي چې د ملکي کسانو د خوندیتوب هڅه وکړي او د نشه یي موادو د جوړولو پر کارخانو باندې هوایی بریدونو کې دې پوره دقت وشي.
حدیث پر دې سو چې د طالبانو لخوا خوندي سیمو ته د هیروینو د کارخانو د انتقال په اړه راپور اوروه. اوس د نشه یي موادو پر ضد د ملي یووالي د اونۍ حال درکوو. د افغانستان دولت غواړي چې د نشه یي موادو د غوښتنې راکمولو په پالیسۍ کې وقایه ته ډیر پام وکړي. له نشه یي موادو سره د مبارزې وزارت د نشه یي موادو د غوښتنې راکمولو رئیس ناصر شریفي له نشه یي موادو سره د مبارزې ملي یووالي د اونۍ په مناسبت جوړ شوې غونډې ته وویل چې د معتادینو درملنه د نشه یي موادو د غوښتنې راکمولو په برخه کې مؤثره لار نه وه، خو موږ اوس غواړو چې د عامه پوهاوي پروګرامونو او وقایوي تدابیرو له لارې د نشه یي موادو غوښتنه راکمه کړو. د عامې روغتیا وزارت وایي چې د معتادینو د درملنې په برخه کې مالي او امنیتي ستونزې او نشه یي موادو ته اسانه لاسرسي د روغتیایي خدمتونو بهیر ټکنۍ کړی دی. په دې اړه زموږ همکار فرید حلیمی راپور چمتو کړی چې مسکا هوته کې وړاندې کوي.
په افغانستان کې له نشه یي موادو سره مبارزې د ملي یووالي اونۍ په دې پیغام سره پیل شوه چې نشه یي مواد تباه کوونکي دي. په دې مناسبت د یکشنبې په ورځ د کابل په فینکس روغتیایي مرکز کې یوه غونډه جوړه شوه چې د ځینو دولتي ادارو لوړ پوړي چارواکي هم ورته راغلي ول. د عامه روغتیا وزارت د روغتیایي خدماتو معین فدا محمد پیکان په دې غونډه کې وویل چې موږ په کال کې د 2.5 میلیون امریکایي ډالرو په لګښت سره څلوېښت زره معتادین تداوي کوو، خو دا چې خلکو ته نشه یي مواد اسانه او ارزانه په لاس ورځي او د دې ترڅنګ په ټولنه او کورنیو کې له تداوي شوي خلکو سره ناسم چلند کیږي، نو هغوی بیرته نشو ته مخه کوي.
د عامه روغتیا وزارت مشرتابه به د مالی سرچینو پیدا کولو، روغتیایي سیستم پیاوړي کولو او عامه پوهاوي پروګرامونو له لارې او په ټولو برخو کې له نشه یي موادو سره مبارزه کوي او اړوندو ادارو ته وایي چې د احتیاط مسالې ته یوازې له روغتیایي پلوه ونه ګوري او داسې فکر ونه کړي چې یوازې د عامه روغتیا وزارت په دې برخه کې مسؤلیت لري.
په دې غونډه کې له نشه یي موادو سره د مبارزې وزارت دا هم وویل چې د نشه یي موادو د غوښتنې راکمولو پر پالیسۍ له سره کار کوي. له نشه یي موادو سره د مبارزې د غوښتنې کمولو رئیس ناصر شریفي وویل چې په نوي پالیسۍ کې د درملنې په پرتله پر وقایه ډېر ټینګار شوی دی. ښاغلي شریفي وویل چې د روغتیایي مرکزونو جوړول له نشه یي موادو سره د مبارزې اساسي حل لاره نه ده، باید هڅه وشي چې خلکو ته د نشه یي موادو د زیانونو په اړه عامه پوهاوی ورکړل شي.
منګه ولیدل چې په څو کاله مخکې چې منګه د کایسته قضا ملي پالیسی جوړول په هغه وخت کې په افغانستان کې تقریبا نه لکه او سروي غره موتاجي موجود د هغه لپاره مونږ ټارګټ چې تعین کو، نو مونږ فکر کوو چې په څو کلونو کې به ممکن مونږ دغه موتاجین تداوي کړی شو او احتیاط ته به خاتمه ورکړی شي.
په افغانستان کې له نشه یي موادو سره مبارزې د ملي یووالي اونۍ په داسې حال کې لمانځل کیږي چې د ملګرو ملتونو له نشه یي موادو او جرمونو سره د مبارزې په تازه راپور کې راغلی چې په نړۍ کې د کوکنارو کښت د تیر کال په پرتله په سلو کې 15% ډیر شوی او د نړۍ ډیره برخه تریاک په افغانستان کې تولید کیږي.
مسکا وتکو چې د نشه یي موادو پر ضد د ملي یووالي اونۍ په اړه یې راپور راوړوه.
د زهرو کاروان
شنوار کوم پریکړه کړی که هر چا د نشه یي توکو کښت
پیدا کی کې نشه یي ماشوم پیدا کی
یو اړ دی کوټه نه نوې
کله هم د تکرار بدل نشي
کېږي. مواد سره مبارزه ګړندۍ او لا جدي شي.
هر شنبه د ورځې له 12 تر 1 بجې او هر دوشنبه د ورځې له 12 تر 1 بجې له آزادې راډیو نه.
درنو اوریدونکو، تاسی ازادي راډیو اوري چی په 216 مزني سپو خبريږي. اوس بلخ ولایت ته ځو او د موتاجینو حال درکو. په بلخ کې د نشه یي موادو سره د مبارزې ریاست وایي چې په دې ولایت کې د موتاجینو شمېر 1,00,000 تنو ته رسیدلی دی. د بلخ ولایت له نشه یي موادو سره د مبارزې رئیس عبدالرحیم اوغلی ازادي راډیو ته وویل چې نشه هغو کډوالو بلخ ته راوړی چې له ګاونډي هیوادونو څخه راستانه شوي او اوس ګڼ شمېر ځوانان د بیکاري او نشه موادو ته د اسانه لاسرسي له امله په نشو اخته شوي دي. په دې اړه زموږ همکار مجیب الرحمن حبیبزی راپور لري.
په بلخ کې د مخدره توکو سره د مبارزې ریاست مسؤولان په دې ولایت کې په مخدره توکو د روغو کسانو د شمېر د زیاتوالي په اړه اندېښمن دي. په دې ولایت کې د مخدره توکو سره د مبارزې ریاست مسؤلان وایي چې د ماشومان او ښځو په ګډون په مخدره توکو د روغو کسانو شمېر څه کم 100,000 کسانو ته رسیږي. د بلخ د مخدره توکو سره د مبارزې ریاست مشر عبدالرحیم اوغلی ازادي راډیو ته وویل چې د کار نشتون، ناامنی او مهاجرت سبب شوي چې ډېر کسان په مخدره توکو روږد شي. ښاغلی اوغلی وایي چې د یادو شویو عواملو په دلیل په بلخ کې په مخدره توکو د روږدو کسانو شمېر مخ په زیاتېدو دی. ښاغلی اوغلی په دې اړه وویل:
ناامنی ها و جنگ های ایهمی که وجود داره و مهاجرت هایی که در بیرون از کشور صورت میگیره، تعداد هموطنان ما به خاطر پیدا کردن لقمه نان بیرون از کشور سفر میکنن، وقتی که به افغانستان مراجعه میکنن اونا من حیث معتاد در اینجا مراجعه میکنن. متاسفانه آمار ارقام معتادین در ولایت بلخ بالا رفته.
په بلخ کې د مخدره توکو سره د مبارزې ریاست مسؤلان وایي چې په دولت آباد، کلدارې او شورتپې ولسوالیو کې په مخدره توکو د روغو کسانو اکثریت شمېر ماشومان او ښځو ته ځانګړی شوی. ښاغلی اوغلی مدعی دی چې د څه کم 100,000 معتادینو د درمل لپاره په بلخ کې موجوده روغتونونه بسنه نه کوي او دلته یوازې د معتادینو د درملنې 15 مرکزونه موجود دي چې په مجموعي ډول د 260 کسانو د بستر ظرفیت لري. په همدې حال کې د مزار شریف په شما شمالی سنډه کې د دشت شور د هدیرې پر سر لسګونه تنه چې په مخدره توکو رو دیدي د بلخ په څه باندې څلوېښت درجه ګرم هوا کې د ډبلو کمپلو لاندې مخدره توکې څکوي. دوی وایي چې د کار نشتون او بد اقتصادي وضعیت له دې سرنوښت سره مخ کړي دي. په همدې هدیره کې دوه تنه معتاد یې پاړه وای.
اما ما میفهمیدم مواد مخدر است، نمیفهمیدم که پشت صحنه از این تو گرفتاری داره، این تو لاین داره، یعنی ناتوان میشه دیگه علاقه دن از این فکر میکردم. اگر ما مثلا نان است، نان خشک نمیخوری، پلاو میخوری، البته یرم یلو فکر نه، یعنی یک وقت بل شد دیگه وقت میکشی. کار داشتم، خیلی کار خوبی، کار نجار بودم به حساب انجینری که، لیکن چیکن ما رو به این راه دیگه سرخم ساختن بیکارم شدیم. باز کمی از کار که دوری پیدا کردم یک چند وقت دوا میخوردم.
ما والا متاسفانه در افغانستان متاد شدیم. این مقابلستان که میبینیم نه در گوشهش یک تا ساقی هست بلاخره کدام کار خود ما از دست ما ساخته نیسته دیگه. این پول مواد داده این همی بود آشقال این همی بود تلم همی چیزی که دمی روی سرک هست اونم میچینیم یه سویسون یه بلاخره تاکی یک پوری دوا شوه.
تا چه پا مزار شریف که لسکو نظره رو دو کسان رو تا سنگ او پسره و مخدراتو که محیا کهگی اول پولیس ندی توانیدلی چه ده مخدراتو که ده خرسلاوی او قاچق مخوانیسی و مقوکتل ده بلخ ده امنی قماندان اکرم سامه نظر هم ولرو. خاقلی سامه پا پایل که و منله چه پا ده ولایت که با ده مخدراتو که ده قاچق او خرسلاوی پاره خپل نظر لازدی رادیو سره شریک کردی. خود سو ساعت او روز تا و ده هغه دفتر تا زموگ له حضور پس نموری پا نظرگن دلیل ممکن تر بیرونی فشارون ولانده و نغوختل پا بلخ که ده مخدراتو که ده قاچق او کخت پاره نظر زرگند کردی. دا پا داسه حال که ده چه ده بلخ پا گواندی ولایتونو لکه جوزجان، سرپل، سمنگان و بغلان که هم ده مخدراتو که سره ده مبارزه ده ریاستونو ده مسئولانو پا خبره چه پا مخدراتو که ده رودو کسانو شمیر راست سر بله مخ پا زیاده دوده. مجیب رحمان حبیب زی، آزادی رادیو، مزار شریف.
پا بلخ ولایت که ده معتادینو ده دیره دو پاله مزمور ده همکار مجیب رحمان حبیب زی را پور آورده او اوس هم ده خاطره نوبت دی. قاری بشیر احمد ده کندهار ولایت اوسیدون که دی. ده پر مکتب سر بیره دینی مدرسه هم ویلی او پا خواه ده قرآن کریم حافظ و ده یوائی چه پا خواه طول قرآن کریم پشپر و ساتونو که لیاد وایه. ده چه ده ولی نشوت مخکره او اوسی چو سپاره قرآن کریم یاد دی پا دیاره از مول همکار محمد ایاز ترنک سره ده زل خواله کرده.
زمانم بشیر احمد دی ولایت مقندار دی د پنجوی دولس ولین یو ولسکال کیجی چی پا یا تیات اوشتیم ما دو کال دی استاز سر کار کاو ما عمل نکاو بیا خپل مستاس ولما تا دا پودورو پا کارخانه که مشپتر سار جوله ولا بیا زپا دا متادی بانجی باوشتل.
مدرسان پیشور که اکولی که ویلی ده حفیظ ده قرآن یما بیا چی ده غص اخلاس ولما یعنی نجده زوانی تس ولما بیا می دری کال سیوی سیواد ده موسیه سر کار که ویل ده نلدوانی یا چای عمیک ده برمی استازم یا پا دوزر چلوش سو نپرو که اولین نپر حفیظ بشیر احمد چی پش پش ساعته کمی ده الحمدو ستروان ناسی پوری چول قرآن شریف پایا تیر کردی وشی زد زان سر زور وکم زور وکم زور وکم دیر لسی پاریز ما پا زین کی پاته دی. ما خپل اخلاق زینی یعنی چې کم اخلاق ما درلودی هغه ما د لاس ور کړی دا یو دوم چې ما ته مهم او صحت ما ته مهم دا می د لاس ور کړی دریم چې ما ته مهم او اعتبار چې تر ارڅ ما ته مهم هغه می د لاس ور کړی وڅلرم چې ما ته ډیر مهم یعنی مردی می د لاس نږدې او چې واره کم پنځم چې تر ارڅ مهم دی چې یعنی هغه د لار د خدای او د رسول د دین په یی کې ډیر زی پراتللم یعنی چې کوم وخت به زه نشه وم زما خواهش نه کېدی چې زه مسجد ته ولاړ سم کوم وخت چې به ما نشه کړی و چې زه به رالم کور ته به کښېناستلم دا خپل کوشنیان به مې لېږ راسه کښېناستل چې کوشني به بوغارې کړلې هم دقه راتلی که به لوی نور مې ورونه هم ځان ته نه پرېښوله چې زما سره کښېني بسته نه به ناست وم یعنی په زوره خبرې سه مې بد وړله. یو وخت چې زه د کارخانې سره الم به هلته چې دا جرجټ کوي دا تجاران زیات د جرجټ شوکي دي یعنی دا مال چې صفا کوي دا ګل مال یاروین چې ورته وایي دا جرجټ ما کړی دا پراشوټ مې ځان ته ټول کړي یعنی هغه اولینه درجه اولینه درجه مالی و دا ما له ځان سره واخیست یو انډیوال ماته ویل و چې ته نوکي درسره راوړه. نو دوهمه درېیمه ورځ بعده زه ټپیس ولم دلته یم په دې وجه کې دلته مرمۍ وخوړلې دلته یم په دې پشې کې وخوړلې په شپخانه کې پروت وم. کوم وخت چې زه پنځلس ورځې بعد د شپخانې سره رخصت شولم زه چې کور ته اولین دپاره الم په فکر کې وګرځېده چې تر دا بستر وه لاندې ما ایښي وه امې را چپه کړله هلته نه وسوله. بیا مې ږغ وکړې بچیانو ته چې تاسې راسئ هچې راله کور ته یې وکته کور
ور سره ګډ ور دی ول ولې مشکل څه دی دا ولې داسې ګډ ور دی ما دلته نه یو شی ایښی ویل چې شي ډېر شوي ما ول یو شی و چې څه سه ول شی موږ نه لیدلی دا قدر کې د پلاستیک غوټه وه دا کور چې مو جارو کاوه په دې جارو کش کې ووتله د باندې ومې غورځول په ډېرو باندې ما پر هغه باندې د چپلی وار کړی دی جنجال مې کړی دی وتلی یم د کوره سه اوس هم پښیمانه یم وروسته تر نه شی بېرته هم پښیمانه سوله
د زهرو کاروان
د زهرو کاروان
د ازادي راډیو د ځانګړي خبرونه په افغانستان کې د نشې توکو د تولید قاچاق استعمال او په وړاندې د روان مبارزې په بیلابیلو اړخونو بحث کوي
د زهرو کاروان
د زهرو کاروان
هر شنبه د ورځې له 12 نیمو تر 1 او تکراری پس لدی هر چهارشنبه د ورځې له 12 نیمو تر 1 له ازادي راډیو څخه اوریدلی شئ.
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو دا د زهرو کاروان خبرونه ورستی برخه ته ورسیدو او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو پزله پوری ډرامه لرو. د ډرامې کیسه داسې ده چې د هوایی ډګر رئیس اجمل سهار دفتر ته راځي، ګوري چې په هوایی ډګر کې یوه ناشنا تیاره ولاړه ده. څو تورې شیشې والا موټرونه ورته ولاړ دي او څو مخپټ خلک تیارې ته لوی لوی صندوقونه ورپورته کوي. اجمل په حیرانتیا له خپل همکار محمود څخه د تیارې په اړه پوښتنه کوي، خو هغه هم په دې اړه نه پوهیږي او وایي چې تېره شپه هم دې ته ورته یوه بله تیاره راغلې او همداسې صندوقونه یې یوړل. دا چې دا تیاره د چا ده، په صندوقونو کې څه وه او تر دې وروسته به څه پېښه سي، دا به په ډرامه کې واورو.
سلام علیکم رئیس صاحب.
وعلیکم سلام محمود جان. دا تیاره د چا ده چې تور خوخو والا موټرونه ورته ولاړ دي او صندوقونه ورپورته کوي؟
نه پوهیږم رئیس صاحب، د شپې یو بجه دغه سی یو بله تیاره هم راغلې وه.
ته ودرېږه چې زه وزارت ته زنګ ووهم چې دا څه کیسه ده.
السلام علیکم اجمل جان.
وعلیکم سلام موین صاحب، جوړ یاست؟
او شکر ده اجمل جان، ژوندی اوسی.
موین صاحب، زه چې اوس دفتر ته راتلم یو ناشنا تیاره مې ولیده چې زموږ په هوایی ډګر کې ولاړه ده. څو تورې خیخې والا کروزین موټرونه ورته ولاړ دي او تیارې ته صندوقونه ورپورته کوي.
ښه ښه،
زموږ همکاران وایي چې د شپې پر یوه بجه دغسې یوه بله تیاره هم راغلې وه او بیرته یې په هماغه شپه کې پرواز کړی دی. ما ویل تاسې خبر یاست چې دا تیارې د چا دي او له دې ځایه څه شی بار کړل؟
نو تاسو ونه کتل چې دا تیاری د چا وي او څه یې کول؟
زموږ همکارانو خپل کوښښ وکړه چې تیاره له نږدې وویني او معلومه کړي چې دوی څوک دي او څه کوي، خو والي صاحب ورته ویلي وو چې دا تیاری زموږ د میلمنو دي، تاسو کار مه ورسره لرئ.
زه هم دا اوس دا موضوع له وزیر صاحب سره شریکوم او ډېر ژر تا ته خبر درکوم.
والی صاحب السلام علیکم، په خیر راشي.
چې ته د شر او فساد ګوډه دلته رئیس یې نو خیر به لکوم شي.
وای والی صاحب، خدای دې خیر کی، ما کومه اشتباه کړې ده؟
اشتباه نه، چې ستره ګناه دې کړې ده.
والی صاحب، زه پوه نه شوم څه خبره ده.
خدای ته وای، د پرونی تیارو په باره کې تاسو راته خبر ورکړی وو.
هو والی صاحب، ما خبر ورکړی وو. ولی څه مشکل پېښ شوی دی؟
ته ما ته دا وایه چې د دې ولایت والی زه یم او کته یې.
نه صاحب، تاسې یاست.
بل دا راته وایه چې ته د دې میدان هوایی رئیس یې او که د نشه یي موادو پر ضد د مبارزې پولیسو قمندان.
نه صاحب، زه یوازې د هوایی میدان رئیس یم. ولې په دې تیارو کې نشه یي مواد وو؟
دا په تا پورې اړه نه لري چې زهر وو او که اصل. ته ماته دا وایه چې ته زما په کارو کې ولې ګوتې وهې؟
والی صاحب، دا زموږ د ټولو ګډ مسؤلیت دی چې په هوایي ډګر کې د نشه یي موادو د قاچاقو مخه ونیسو.
بس ډېرې خبرې مه کوه. الکانو دی ولیسه یو ځای پټ باندې کړی چې څوک درنه خبر نشي. او رسنیو ته ووایاست چې د هوایی میدان رئیس اجمل بهرنیو هیوادونو ته نشئی مواد قاچاق کول. کله چې پوه شو چې رسوا شوی دی او نیول کیږي نو وتښتېده.
والی صاحب خیر دی، زه به استعفا ورکم، خو د نشئی موادو د قاچاقو تور مه راپورې کوئ. خیر دی، عذر درته کوم، زاری درته کوم.
بنده که خوله دی، که نه خوله دی تر ماته ومه. که اول دې زما خبره منلی وای نو نن به نه زاری او نه استعفا ته ضرورت وای.
خیر دی والی صاحب، دا وار مې وبخئ، بیا به ستاسې له اجازې پرته هیڅ یو کار هم نه کوم.
نه 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 نه، اوس نه کیږي، ډیر ناوخته دی.
ګوره و احمق انسانه، اوس خو د مرکز لخوا په تیارو کې نشئی مواد ونیول شو، خو که پر ما باندې د مرکز لخوا د نشئی موادو د قاچاق تور ولګېده نو وژنم دې، پوه سوې؟
هلکانو،
بله والی صاحب،
دا احمق زما شخصي زندان ته بوځئ. دا اعلانه دی خبر چې دلته یوازې زما حکومت چلیږي.
د ازادي راډیو د نو اوریدونکو د دې اونۍ د ظاهر کاروان خپرونه پر همدې ځای پای ته ورسېده. تر بلې خپرونې پورې مو پر لوی او مهربانه خدای سپارو. د خدای په امان.
پیوا سیمه کې په کومو امکاناتو سره مو امن راتلای شي؟ د دوی اقومي جوړښتونه را ژوندې کوچې کوم جوړښتونه لري او دوی ته د بیا رغونې پروژې یوسو.
په آزاد ټولنو کې خلک له یو بل سره آزادانه خبرې کوي.
الله دې زار علایان کې چې دغه خاص مو ورته خسته نسونو نسو مړول او دوی ته کالي کولای شو په چی شي کوو.
دغه سیبین درګر د لګې د شیخ مصر صنعتي پارک دغه سپلو روان دی.
تاسو هم له آزادي رادیو سره تماس ونیسئ، خپل فکر او نظر بیان کړئ.